په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
سرچکی د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو هیته یاد وايي چې له حکومت سره تر ترون وروسته احتجاج ختم کړی دی. پولیس چارواکي وايي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه کوله وشل شوی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو هدایت مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د صوبې استادانو او زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی او تور پوری کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. جمشید خان پرون مشالې ته وویل چې له حکومتي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی.
هغه کې دا لیکل شوی چې تاسو ته کوم حکومت ارادي نشته او که پرسته کوم حکومت ارادي وي هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر بداسې قدم کوم نه پورته کوي. موږ تاسو په اعتماد کې اخلو یعنی اسوسییشن دا غیر پس بداسې قدم پورته کوي موږ په دې باندې مطمئن یو.
د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر 11 نیټه اسمبلی ته ویل چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه کوله وژل شوی دی. د پولیسو وایي فضل نعیم په یو بیان کې ویلي چې ساجد نومې پولیس چارواکی نن سهار په بیزادي سیمه کې د پولیو لړلې سره ملګری وو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او وې وشي. بیان زیاتوي چې نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په کوهاټ کې د سپتمبر له ولسمه نیټه راهیسې د پولیو وارس مخنیوي په لړ کې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شوی دی. پخوا هم د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پولیو ډلو ساتونکو پولیس وشل شوی دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونه نن یوازې د هغو کسانو لپاره په ځانګړې توګه خلاص کړي دي چې پوره واکسین شوی نه دي. د وایرس مخنیوي اداره نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر پرون په یو بیان کې ویلي چې څلور واړو صوبو ته حکم کړی چې د اتوار ورځ یوازې د هغو خلکو لپاره ځانګړې کړي چې د واکسین دومه ستن وهي. مرکز اتوي چې هغه کسان چې د واکسین د دومې ستنې وخت یې پوره شوی په موبایل فون د پیغام ترلاسه کولو بغیر دي د واکسین سینټر ته ورسي او دومه ستنده ولګوي. د حکومت شمیرو مخی په دې هواد کې څلور اویا میلیونه کسانو واکسین لګولې چې پکې څلور 50 میلیونه کسان یو او 40 میلیونه کسانو دواړه ستنې لګولې دي. د کورونا مخنیوي مرکز نن په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروس کې وایرس یو اویا کسان وژلي دي او 1580 یې ناروغه کړي دي. خو په تیرو څلور ساعتونو کې 3610 کسان له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیمورت پرون په دیاله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي. د داسې وخت ښوونځي په خلاصولو ټینګار کړی د چمبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانستل شو. د طالبان لخوا یوازې د هلکانو د ښوونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه پر ټولو رسنیو غبرګونونه راپارولي ځکه چې په بیان کې د نجونو برخلیک پالڅنې دی ویڅوی. د شنبې پر ورځ د باختر خبري اژانس چې د دمګړې د طالبانو د ادارې لخوا مخته وړل کیږي طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په حواله لیکلي چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. له هغه وروسته چې امریکا منلی چې افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې لمخه لس بې ګناه ولسي وګړي وژلې د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی دی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د پیښې بشپړو شفافو او بېطرفه پلټونو ته هوډ وښیي. د لندن میشت سازمان د کړکیز د چارو لوړپوړي سلاحکار برایان کاسټر د سپتمبر په 8 نیټه ویلي چې امریکا لخوا دا اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې یو مهم ګام دی. خو د ده په خبره نور هم ډېر څه شته چې باید وسي. د امریکا پوځ د مرکزی قمندانۍ په پلټون کې معلومه شوی چې اګست 9 ډرون برید کې یو مرستندوی کارکونکی او د هغه د کورنۍ 9 کسان وژل شوي ول. شغل کاسټر ویلي چې هر هغه څوک چې قرباني د دې مجرمانه کړنې شک دی باید په عادلانه محکمه کې سزا شي. د پونا د وژل شوو کسانو کورنۍ ته باید بشپړ تاوان ورکړل شي. د خبرونو پای
نمشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل اوس په رازو رپورټونو ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه یې نه ده کړې. دا له هغې وروسته ده چې د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسرانو لیکچرانو اسوسیشن په ټولو صوبه کې مظاهرې وکړې او د صوبې د اسمبلی اپوزیشن غړو هم له حکومته په دغه اړه وضاحت وغوښت. د سرکاري کالجونو د ښوونکو د تنظیم مشر مشال لیډو ته ویلي چې حکومت ورسره په دې لړ کې لیکلې معاهده کړې ده. دا وخت په صوبه کې له 300 زیات سرکاري کالجونو دي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسرانو او لیکچرارانو اسوسیشن مشر جمشید خان وای له صوبایي حکومت سره له مذاکرات وروسته یې خپل احتجاج ختم کړ چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه یې واپس واخسته. جمشید خان دا خبره د سپتمبر پر 13مه له هغې وروسته مشال اړو ته وکړه چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په ایوان کې تحریک التوا جمع کړو او له حکومت یې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو په اړه پوښتنه وکړه. تر دې مخکې د سرکاري کالجونو صوبایي تنظیم او زده کوونکو د سپتمبر پر 2مه په ټولو ضلعو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې په سرکاري کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز جوړولو پریکړې واپس اخستو غوښتنه وکړه. د سرکاري کالجونو ښوونکو تر 2 ورځو پورې د کلاسونو بایکاټ هم کړی وو. د سرکاري کالجونو د ښوونکو سازمان مشر جمشید خان وایي صوبایي حکومت ورسره لیکلې معاهده کړې چې سرکاري کالجونه به نه شخصي کوي.
حکومت داسې ارادې وې چې هغه په موږ باندې منکش شوې وې. د حکومت زمون سره مذاکرات وشو او هغې د دوه پشا شو، لہذا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی. موږ مطمئن یو زمون سره اګریمنټ شوی دی. هغې مینټس موږ د ریټرن راکړی شوي دي، اپروډ مینټس دي. هغې کې دا لیکلی شوي دي چې دا څه قسم د حکومت ارادې نشته او که فرض کړه د حکومت ارادې وي هم د اسوسیشن د کنسلټیشن نه بغیر به داسې قدم کوم نه پورته کوي. موږ به تاسو په اعتماد کې اخلو، یعنې اسوسیشن د هغې نه پس به داسې قدم پورته کوو. موږ په دې باندې مطمئن یو.
جمشید خان دا هم ویل کچری حکومت له خپل خبري په شاشو نو راتلونکي لپاره به لای عمل جوړوي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې له 300 زیات سرکاري ډیگری کالجونو دي. صوبایي حکومت د روان مالي کال بجټ وړاندې کول پر مهال ویلي ول چې سلويخ کالجونو به جوړوي او یا به د ډیگری کالج حیثیت ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کریم کندی د سپتمبر پر 13مه مشال لته ویل چې د جانزیب کالج سیدو شریف ته د ډیگری حیثیت ورکولو تجویز اندېښمن کړي ول، خو په ایوان کې حکومتي غړو د دې وضاحت کړی دی.
د 300 کالجونو کې تقریبا 190 کالجونو داسې دي چې کم کې بی ایس کورس پر اړ دي، هغه کې 800 ڈپارٹمنٹ مطلب بیسیکلی چکم دا کالج دی آگے کی دا بی ایس ٹوٹل خرچہ راضی تقریباً سلور کالو 15-16 ہزار روپے راضی پر اسٹوڈنٹ مانے 15,000 بیس ہو کدا پرائیویٹائز سی یا یونیورسٹی تلاش سی مطلب یونیورسٹی کے آگے مانے تقریباً 4-5 لاکھ روپے پورے خرچہ نارمل راضی پر سیمسٹر کے سوری سیمسٹر نہ پورا بی ایس کورس کے نوویلو مقصد بیسیکلی تگا ہو چمگا ہو جو دیکھا غریب اسٹوڈنٹان ہوتا دا تکلیف جو نشین دا سمونگا پور تکڑا وہ پر ایڈوائزر سے ڈیر ڈیٹیل کے جواب راکو.
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال رډیو سره پر دې موضوع خبرو کولو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ټلیفون ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې مخکې د سپتمبر پر 18مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې ویلي ول چې صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې او ځینې عناصر دې مسلې ته سیاسي شکل ورکول غواړي. د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې د سوا جانزیب کالج حیثیت په خپل ځای وي او د فیسونو او نوکریانو کې به بدلون نه کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت بیان تر مخه په قبایلي ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې 209 ښوونکي ګمارل شوي دي او په هغه سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
او می لگے ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو کلونو په پرتله اوس بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې هیواد د شماریاتو محکمه وایي په 2013 کلونو کې د بیروزګارۍ شرح 15.8% وه چې په 2019 کې دا کچا 6.9 ته ورسېده. ادارې دا شمیرې د سپتمبر پر 18مه په خپل یو رپورټ کې ورکړې دي. رپورټ ښیي چې تر ټولو زیات بیروزګاره خلک په خیبر پختونخوا کې دي. پر دې موضوع تفصیل شبیر رحمت جان را کوي.
دا پاکستان دا شماریات و وفاقی ادارے پمل کے دا بے روزگارے پاڑا دا سپتمبر پا ولسم خپل نوی رپورٹ خپور کردے چھ ترمخ کال دوزرا ولسم اتلسم کے دا بے روزگارے شرح 15.8% وا او کال دوزرا اتلسم نلسم کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو ورستو دا شرح 6.9 تختل دا دا شمیرے خائی چھ ٹول زیات بے روزگاری خیبر پختونخوا کے دا چرتا چھ دتیرو اتو کال راسے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تے او دلتا دا بے روزگارے شرح 10.3% دا ولی دا ٹول کما سن صوبہ کے 0% دا ددی دا وجوہات پاڑا پیخور پونتون کے دا معاشیات و سانگے ڈاکٹر زلاکت خان وائی چوڑان دینا دا پاکستان معیشت کمزور دے ولی بدم نئے اوس کرونا وبا نور ہم حالات خراب پڑل
مونگا پاور شارٹیج و گورا زمونگا انڈسٹریلائزیشن و گورا روزانہ پا مختلف مافیاز پا وجہ باندی پا ملک شارٹیجز دا مختلف چیزوں خاص کر دا فوڈ آئٹمس رازی کتا سو او گورے نو زمون کی پی بالخصوص ہر وقت پا حالت جنگ کی دی امن و امان زمونگا دا صوبے خراب دے او دا آگے پا وجہ دا کووڈ نمک کے ہم زمونگا دا صوبے کے انویسٹمنٹ ریٹ سے کم دیا اگر دیر زیاد کم شیو اور دیر کارخانے سے کم بھی انویسٹرس پل انویسٹمنٹ سے کم دینو آگا یا نور صوبوں تا پنجاب یا سندھ تک منتقل کو بلکہ بنگلہ دیش اور نور دبئی وغیرہ تا آگے پل انویسٹمنٹ سے کم دے آگا منتقل کو
پارلیمان کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف مخالف گندو نوائی چکم خلق دا کروڑوں نوکرو خبر کولی ہاوی گنش میر خلق بے روزگار رکھل خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا عوامی نیشنل پارٹی غڑے اور صوبائی ویاندا سمر ہارون بیلور وائی
کوئی وعدے خود ہی دے رہے کڑے ہوئے کنا دی وے ڈیو ٹیزم سا فول پروف پلان دے ہوں 90 ڈیز کے بعد تاستا ویزیبل چینجز کارا کو 50 لاکھ کورونا بجوڑ ایک کرو نوکریاں نے ببر کو الٹا دی لگیا دی اشتا خلق ہم نوکریاں نو نوکا گی بیسکلی دا مسلط شوے یو حکومت دے غیر عوامی خلقو والا نو دی اخپل بورڈ رومز کے صرف دا سے پالیسیز جوڑے چکم دا دی لیفٹ رائٹ چکم مافیاز دی اغیتا دے کے فائدہ
دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وائی چې د حکومت ناهلی همددی خپل سرکاری رپورٹ پر ڈاگ کړه
دا رپورٹ چونکہ سرکاری رپورٹ ته مبنی بر حقیقت ته ڈالر دا د پاکستان د تاریخ په اوچت سطح باندې پیٹرول او ڈیزل دا د پاکستان د تاریخ ته ټول نه اوچت ریٹ باندې بجلی گیس فی یونٹ اوچت ریٹ باندې ادویات بے انتہا گرانی او اشیاء خوردونوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي نو بے روزګاری خو بسی وکی د پاکستان د تقریبا 40 لاکھ خلق هر روزگار قابل کی عقید پار خو روزگار نشترے خو ہشتے چ کم روزگار او بے روزگار شو نو دا یو عوام دشمن حکومت دی معیشت تباہ کو دی ل صرف قیمتونو اضافہ قرضے اغستل او ٹیکسونا لگول د دین علاوہ بل سکار نو ورزی
ولی پدیڑمو چ کلا خیبر پختونخوا کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غلی او دا پارلیمانی چار مشیر فضل اللہ نہ او پختل نو دی مشال لیڑو تو ول چ کرونا وبال وجہ ٹھول دنیا کے بے روزگاری سیوا شوی دا او دا چ د دې حکومت دا سه منصوبه پیل کړې دي چې زر بد بیا روزګاری ستونزه کم کړي
دې څومره انډستری موږ ته پریښې وي دې څومره ډیپارټمنټ او څومره محکمې وي چې هغه په مستحکم وي په مالي تور باندې خزانه خالي باقي بیروزګاری چې دا تاسو پتا چې کوم زهر دا ګوپري مرس ټوکیشن چې کوم دی موږ او یا تیا زرا چې چې هغه موږ په بیل باندې برتي کو انډستری زون په ملاتان کې جوړيږي لوخار کې جوړيږي سواد موټرې چې کوم موږ جوړا تا ډاکټر
دا پاکستان دا شماریات و ادارے شمیری خائی کہ ٹول پاکستان کے دسڑوں دا بے روزگار شرح 15.9 تا اور دا زنانو دا بے روزگار شرح 10.3% ترسے دلے دا شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اردن کو مشال ریڈیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سپتمبر پر ولسم د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکه پر سر جګړه کې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي ول. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې هم د ځمکې د ملکیت پر سر لانجه کې اووه کسان ووژل او ولس نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا ورګړی کړی دی او د ملکن په بېلابېلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار هم پیل کړی دی. دا چې په خیبر پختونخوا کې د ځمکو پر سر د لانجو او په نتیجه کې د تاوتریخوالي پیښو لاملونه څه دي د شاهین بنیري په دې رپورټ کې اورو.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنون کې وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو سو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې دي، د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
یہ ایک ایو فیصلہ ہاں کاغذات نصبہ تاریری شکل کے نشتہ دے چاہ سارا وہ پچھار دا دو چاکومات وہ مقصد دا پٹوار والا جی پٹوار وکو والا تا پلے تو سبا کے زمسلی اسی دل کولا تیراس وال نو دے میز لیا آغا سسٹم پا غر انگرانگ پا انگیس دا نا دفتری نا دریمی نا چکچار کو نا والا تا تا مسلی مسائل پریموٹ کنٹراول جلر نا دا ارت چالی جی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو سو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقراری د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکنډ کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی، خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنۍ پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس د هغې ریکارډ جوړیږي نو هغې کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار دا وه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی یعنی د بیوروکراسي ده د دې لارې نوې اختیار شوې او اوس چې کم قانون تازه د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دا راغلی دی د ډسپیوټ سیټلمنټ اول شوی دی او بیا د هغې سیټلمنټ په نتیجه کې د ځمکو ډاکومنټیشن شوی دی دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبریال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکه د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې به خاص کر ځنې مشران وځد او يم چې هغه هم مولاوستي ځکه چې هغه دغه کاروبار دی کچرته د ځمکو په سر باندې دغه لنجی راپورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفی باندې تقریبا د یو فریق نه د 500,000 نه واخله 100,000 روپۍ پورې لګي نو د دوی کاروبار ورسره تړلې دی. بل طرف ته موږ وګورو نو هغه ریاست د انضمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دیسي کې مخلصې نه دي. کنی دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پیښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوخي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
د ایډیار کم ممبرز جوړولو نو دا غي کول هم اختیار چې و نه ګورنمنت پر او هاري او ګورنمنت کې فرض کو څه نه ګورنمنت دې ک بیا راځي نه یو پکې خپل ممبرز شاملول چې هم د ایډیار خلاف چې کوم د اصل کول د غوونو هغې باندې خلکو سوالات سد کړو چې یو فیصله وشي نو د دې کې به د اصل څه د هغې پروویژن وي نو هغه خبرې لا دغه شوي نه دي لا سر ته رسېدلي نه دي نو دې له پکار دا دی چې یو واضح قانون دی کریډیا دي چې هغه خلکو ته مخې ته راولي
دا یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو قامونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر له مودو راهیسې لانجې را روانې دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بیللې دی. بلخوا حکومت وایي چې په ټوله صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لاره پیدا کړل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمې بجې اوریدل شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د تګ راتګ پر مهال لګول شوي محدودیتونه لاغه وروسته لا زیات شوي دي. طالبانو افغانستان ونیو، په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پولو د افغانستان سپین بولدک ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستاني حکومت دیګام هغه زرګونه خلک اغېزمن کړي چې هر ورځ له چمنه سپین بولدک ته په مزدوریو پسې ځي او ماښام ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسله شته خو واک د وفاقي حکومت دی او هغه پر دې مسله خبر کړی دی. بریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړې، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وایي یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 19 مشال راډیو ته وویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله لس نیم بجې کله لس بجې پر دې باندې راوړو او درې لنډه ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې. جمعې بانکې کار کوو، بس تر روان پر یوه بجه دا خو راځو، ولې کاربار اوس نه څه دروازه چیم کم دی، پر څلور بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړې ته وویل دی د چمن اوسیدونکی دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نه ځان ورسوو. بېرته د 2 ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار هېڅ نهشته. 2 ګنټې بعد موږ بېرته راواړو، هغه هم په تکلیف کې، کله په بارډر کې پاتې شو او خواته، کله په دې خوا بس راواړو په منډه باندې. موږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو، موږ پر کومه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نوموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وراوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شویو شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر بیروبار درشته، نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات
کې دي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دي. نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دي. په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه وو، ولې دا مسایل نه وو، نو دوی نه دي چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي، نو چې کم کرنت سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي. نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاءالله چې کوم نارمل شي نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په افغانستان کې ځینو زده کوونکو د طالبانو لخوا د جنکو د نجونو ښوونځیو نه پرانستلو ته غبرګون ښودلی دی. د طالبانو له اعلان سره سم پرون د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د هلکانو تعلیمي ادارې خلاصې شوې، خو د نجونو هغه لا هم تړلې دي. د طالبانو د اقدام پر ټولنیزو رسنیو د غبرګونونه پارول. ځینې زده کوونکي وایي طالبانو نجونو د زده کړو له هغه حقه محروم کړي چې اسلام ورکړی دی. باختر اجانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خلی لیکلي چې د نجونو تعلیمي ادارې به هم ژر خلاصې شي. تفصیل له کابل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. له دې ډلې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورېده، ډېر خفه کوونکی دی. دا به ښه وي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کړنو کار واخلو. هغه ویلي چې له زانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته یې مشخص کړي نه دي چې نارینه که ښځینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهېږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. که هم دا محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 50 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو اتحادیې مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د سلو استادانو زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی و او تورې پورې کاوه چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش د سپتمبر 14 نیټه اسمبلی ته ویلول چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه یې کوله وژل شوی دی. د پولیسو وایند فضل نعیم په یو بیان کې ویلي چې ساجد نومي پولیس چارواکی نن سهار په بیزادي سیمه کې د پولیسو له ډلې سره ملګری و چې وسوال ورباندې ډز وکړې او وای وچلې. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونه نن یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین سوي نه دي. د وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر نن په بیان کې ویلي چې څلور واړو صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ یوازې د خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دوه مستن وهي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان ځانګړي مشر سیمرون مورت پرون په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د داسې وخت د ښوونځیو د خلاصولو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول. لاغه وروسته چې امریکا ومنله چې د افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې لمخه لس بېګنا ولسي وګړي وژلي. د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د پېښې بشپړو شفافو د طرفه پلټونو ته غوږ شي. د لندن میشت سازمان د کړکېچ د چارو لوړ پوړي سلاکار فرانک کاسټنر د سپتمبر 14 نیټه ویلي چې امریکا لخوا دا اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې مهم ګام دی. خو د په خبره نور هم ډېر سسته چې باید وسي.
مشال ریډیو لن خبرونه وو سوریدونکو تان دی هله 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې د شنونکو خبري اوري چې په افغانستان کې د طالبان حکومت راتګ وروسته په هغه وخت کې د خزو د احتجاجي مظاهرو د غو د اثرات په اړه مشال ریډیو ته کړی دي د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تان دی هله
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال ریډیو 19 خبرونه
اور ریزن کو پوتان دیلی پروگرام کی موسو فرخندہ صدر کلی کوم تنن پا پروگرام کی پا سیاسی اور ٹولنز چارو کی دا خزو دا مزاحمت اور تدوی دا کوششنو پاڑا خبری اوری اور دا بہم باوری چی سیلون کی پا افغانستان کی دا طالبانو لرا تک روستا دا خزو مظاہرو اور تدوی مزاحمت تا سنگا گوری. پښتنې ښځې سیاستوالې وایي په سیاسي او ټولنیز پرمختګ کې د پیرو ل ډېر مهم دی او د دغه رول د ترلاسه کولو لپاره دوی د ډېرو مشکلاتو نه تیر شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سواد سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ نون ګونغړي نسیم اختر وایي کله چې په 2000 کال کې په سواد کې طالبان راغلل نو د نورو خبرو سره سره د ښځو پر کار، تعلیم او بهر تلو هم یو شمېر بندیزونه اعلان کړل. نوموړي پر دغه مهال د خپلو حقونو او د خپل کار جاری ساتلو په اړه وایي
ماهي پختل دغه باندې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې. زما مطلب دا دی چې رور مې جي وفات شوی و د مکوا جنازې له تلی وه هغې نه راغې بیا بل دغه ته وراغې کله چې زما د فیملي ډېر خلک وفات شوي نو دومره ده چې مونږ جي هغې ته ډېر نه دي کتلي خو د خپل علاقې او د خلکو ډېر زیات خدمت کړی دی.
اورېدونکو چې کله په افغانستان کې د اګست پر 15 طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو اعلان یې وکړ نو وستو هغه اندېښنې هم زیات شوې چې ګنې طالبان به اوس د پخوا په څیر د جنکو پر تعلیم او د ښځو پر کار روزګار یو ځل بیا بندیزونه ولګوي. د طالبانو
طالبانو د حکومت ویاند او د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد میډیا ته ویلي چې ښځې کولی شي د اسلامي تعلیماتو تر مخه خپل تعلیم جاري وساتي او یا خپلو کارونو ته استنې شي. خو داسې راپورونه هم دي چې په زیاترو سیمو کې ښځې له کارونو نه منع کړل شوي دي. له پېښوره لیکوال او شاعره کلثوم زیب چې خپله کابل ته په دې نږدې کلونو کې تللې ده وایي د ټولنې د یو ښه بدلون لپاره د ښځو مبارزه ډېره مهمه ده. نوموړي وایي افغان میرمنو بوخاوده چې دوی په ډیرو ناامنو حالاتو کې هم خپله مبارزه جاری ساتلی شي او په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو خلاف خپل غږ پورته کړي.
ښځې که هغه د زمونږ د ایشین ملکونو دي او که هغه د بهر د یورپي ملکونو دي یا د خارجي ملکونو چرته هم دي، نو د ښځو استحصال چې دی نو روان دی که نه. او بیا په داسې علاقه کې چې هغه افغانستان کې بیخي حالات بدل شو، هغه ملک چې تیرو سبختونو کې مونږ هغه لیدلی دی هغه کتلی دی هغه ډیر پرمختګ کړی او ډیر په مخ په ترکه روان و، او د هغه ځای سړکونه، د هغه ځای دوکانونه، د هغه ځای چمنونه، سکولونه، کالجونه، یونیورسټۍ، ایون تر دې چې مونږ بیا جلال آباد کې د ډیم هم وکتو، د بجلی چې کم یو و که نه، خصوصي مونږ لاړو مونږ وکتو، نو دا ټول سیزونه په افغانستان کې وو. او دا ټول چې کله ټیک شو او اچانک داسې په تیار کور باندې څوک راشي، قبضه وکړي، خلک مړ کړي، خلک ونیسي او د خلکو ژوندونو ته خطرې، بیا خلک تښتي د هغه ځای نه، نو په داسې حالاتو کې سړی نشي ټینګېدی، ځوانان نشي ټینګېدی. نو په هغه ځای کې ښځه ذات د هغې سټرګل یا هغه راوتل دا د ډېر لوی جګر خبره ده. زما په خیال خو دغه زنانه چې کومو ډېر لوی زړه کړی دی راوتي دي، نو دوی ته خو چې څومره هم شاباشي تاسو ورکوي کم نه دی.
د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي د بشري حقونو فعال وړانګ اډونه وای په افغانستان کې د ښځو مزاحمت دی ویخي ټولنې نه ده.
دا سیده چې دا د ښځو حالت په کابل کې یا په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مزاحمت راوتل، پروټیست کول، د خپل حقوقو خبره کول، دا د ژوندیو د وښو خلکو کار وي. دا د افغانستان ولس په دې دومره سخت کې او بیا خاص کر ښځې پیغلې هغه د خپل حقوقو خبره کول په نظام کې چې زه بل په صلاحیت یو انسان یم، ښځه یم، نو بکار دی چې ما ته د خپلو صلاحیتو مطابق ما ته چې زه د کم کار د پاره ولم یا تر دې له مخه چې کوم جمهوري نظام روان و په دې کې چې زما کوم حقوق کم ځای او په ټولنه کې کم ځای و، نو هغه پکار دی چې ورکول سي. او داسې ده چې دا خو د انسانانو د ویښو خلکو دا ګامونه دا د ستایلې وړ وي که ته هر چیرې د زورورو په خلاف درېدل یا په داسې خلکو په خلاف درېدل چې هغه ستا تر حقونو باندې پشاړه وي، ستا حقونه نه درکوي، نو د خپل حق د پاره درېدل چې کوم دی هغه بیا په انسان باندې فرض سي، بیا خاص کر په ښځه، بیا په پښتنه ټولنه کې چې کومه ښځه ده. څرنګه دا اوس چې کوم کیسه روانه ده، یو مجلس د طالبانو لخوا پاکستان سوی دی، نو په دې کې چې کوم دوی دعوی کوي په خبري کانفرنسونو کې چې کوم دوی خبرې کوي، نو خدای دې وکړي چې دوی پر خبرو پوره پوره عمل وکړي. او دلته چې په وطن کې کومې با صلاحیت خویندې اوسي هغو ته خپل حقونه ورکړي، د کام د ښه سبا د پاره، د دې وطن د جوړولو د پاره، د دې وطن د پرمختګ د پاره، د دې وطن د سوکالۍ د پاره. او وطن که موږ جوړوو نو وطن دا د دې وطن ملت هغه به ټول په دې کې خپله برخه اچوي.
کله چې د سپتمبر پر 8 ذبیح الله مجاهد په کابل کې د سرپرست حکومت کابینه اعلان کړه او دا ویل چې د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي، له هغې وروسته د په ګډون د ولسي کسانو مظاهرې هم زیاتې شوې دي. د کابل، پنجشیر په ګډون په یو شمېر سیمو او ولایتونو کې ښځو او جنکو مظاهرې کړي. دوی له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د کابل د تیرونه په مظاهرو کې یو غډون کوونکې فرشته موحد همدا فرشته وای دا دوا غوښتنې لري. لومړی دا چې نور هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي، او دویمه دا چې ښځې دې کار ته پریښودل شي.
اصلا مردم نه میخوان پاکستان داخل شوه، نه غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان مداخله وي. افغانان نه غواړي چې پاکستان مداخله وکړي. بل د بیان د ازادۍ خبره ده، باید مونږ ښځو ته د کار اجازه وي. په تیرو شلو کلونو کې چې ښځو څنګه کار کوو، همدغسې د طالبانو په حکومت کې هم کار کول غواړو.
لیکوال او شاعر کلثوم زی وای ک په گاوند کې د بشری حقوقو سرغړاو دی روان دی. هلته د خزو او ماشومان سره زیاتې روان دی، نو د دغه زیات اثر په بل گاونډي هم وی، او دغه مثال د افغانستان او پاکستان هم دی.
نو زړه د انسان خوږیږي، دا خو په هر ځمکه باندې سړی سره خزي سره ماشومان سره دا کتل غارت کیږي. غا انسان د انساني حوالې سره دا غي غندنه پکار ده. او بیا افغانستان سره خو زمونږ تړون په دی چې یو وینه ده، یو خټه ده، یو نوم ده، یو لس یو. نو بیا هغه لږ ډېر په مونږ کې افیکټ کیږي، هم ځکه چې مونږ د پښتونخوا کې اوسو، دغه خلک مونږ سره ډېر نږدې دي. نو هغه حوالې سره لږ بالکل درونو خویندو نو په بنده باندې ښه نه لګي. خو بیا د دغه خلکو سره چې سهو شو، هغې ووهلې شوې، وټکولې شوې، د هغې بې عزتۍ وشوې، څنګه څنګه مونږ دا ډېر وایلنس والا ویډیوز مونږ وکتل. کورونو ته دننه کېږي چې چېرته تېر فوجیانو هغه رانیسي، هغه مړی، دغه کېږي. سوشل میډیا د دې خبرونو نه ډکه ده، څوک دې وخت کې نه خبره نه دي.
تاسو مشال راډیو ته وکړئ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، موږ د افغانستان سره سره د خیبر پختونخوا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د مساهمتي رول په اړه خبرې کوو. د افغانستان یو مشهوره سندرغاړي آریانا سئ چې د طالبانو له راتګ وروسته له هېواده بهر تللي، د مشال راډیو افغانستان کې سره په یو مرکه کې وایي دا به خپل هنر او سندرو ویلو ته دوام ورکړي.
زما مسلک به دوام ولري، په بهر کې به خپل کنسرتونه ورکوم. خلک زما سره مینه لري، خو زه خفه د هغو سندرغاړو لپاره یم چې هغوی په افغانستان کې دي او له همدې لارې خپله نفقه برابروي.
په فن، هنر او شاعرۍ کې هم د ښځو د مساهمت ذکر شوی. په پښتو ادب کې په کورنۍ، ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ښځو د مساهمت او د خپلو حقونو لپاره پر غږ پورته کولو کلثوم زیب وایي:
همیشه ښځه په پښتو پښتني معاشره کې، پښتني ټولنه کې د جبر او د ظلم او د دې ښکار شوې ده. نو ښځه که شاعرۍ ته راځي، نو هغه خپل فیلنګ صرف په دې طریقه ویلی شي چې هغه د شعر یا د ټپې یا د دې ذریعه باندې مخې ته راشي او هغه خپل د زړه آواز دننه خپل پیغام په دغه شعر کې اوسي. نو بالکل مزاحمت کوي ښځه خو د قلم. اوس ما یو کتاب راغی، دریو دورونو د پښتنو شاعرانو او نثر نگار خوځو، هغه لکه هغې کې کلاسیک دور دی، هغې کې متوسط دور دی، په میډل ایرا چې ورته مونږ کوم وایو، اوس جدید دور. دا ټولې ښځې په نثر نگاری او نظم نگاری هغې کې مرا جمع کړي دي. د هغې د ژوند حالات، د هغې شاعري، د هغې په شاعرۍ باندې نظر، د هغې د کتابونو نه چې کوم ویو ما اخیستی دی، هغه مې هم پکې اچولی دی. نو دغه یو تحقیق لحاظ سره ډېر اهم سیز.
نو دې کې تاسو کوم داسې مثالونه ورکړي د ښځو چې هغوی مزاحمت کړي یا په سیاست کې یا په ټولنیز ژوند کې راوتلي د یو چا خلاف په پخوانو وختونو کې؟
جی، نو هغې کې چې ماته څه په نظر رالو، نو هر یوې ښځې دغه جړا فریاد او دا کړي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال لیډیو اوریدونکو، اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې پانامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. ز بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د پولیسو پر رول، اداري جوړښت او ځمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. پر دې باس کوو چې په پاکستان کې د پولیسو نظام تاریخ څه دی، د پولیسو اداري جوړښت څنګه دی، د پولیسو مهم ځمواری څه دي، اف آی آر څه ته وایي او دا د پولیسو لپاره څومره مهم وي،
له پولیسو سره د عام ولس همکاري څومره ضروری ده؟ په یو ځله کې که حالات تر کابو کول ووزی نو بیا له پولیسو سره بل قانوني لار څه ده؟ پولیس د خلکو منتشر کولو لپاره کومي قانوني لارې لري؟ د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د پخوانیو خاصدارو په څیر په بلوچستان کې لویز ځواک اوس هم موجود دی. د هغوی کار او ذمواري څه ده؟ د هغوی او پولیسو په منځ کې څه فرق دی؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب هم لټوو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې د څلور واړه صوبو په هر ضلع او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم د نظم چاري پولیس پر مخ وړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پاکستان کې د پولیسو نظام د دې ملک تر تاریخ وړاندې سابقه لري. د ویل چې د دې نظام ابتدایي شکل د مغولو په زمانه کې رامنځته شوی و.
دا کوتوالی سسٹم بو دا مغلانو زمانے کی کوتوال بو گورنر لانے براتو گورنر صوبے مشر بو کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی بو دا کلو چھ چھ اسوری زمانے نا اجتماعی ذمہ واری بو دا کلی کتر ایک کے وزگڑ بڑو شو کلے بو پورا سے باوارو اگر یہ ذمہ واری بو چھ تا ضرور ضرور ریفارمز کی تو لوگا بیا پولیس ریفارم راو سنگریزانو اور دا پولیس ایکٹ جوڑ کو 1865 1865 کے جوڑ کو پولیس ایکٹ دا جو سپورے لاگو ہو گیا 2001 کے مشرف زمانے کے پولیس آرڈر کے چینج ہو 2001 نو آگا بیسیکلی زمون چه دا سسٹم دے نو آگا ملٹری بیسڈ ہو آگے ٹریننگ ہم ملٹری بیسڈ ہو افسران بیم دا انگریزان زمانے خبر کوم.
دو ویل چې د هند په نیمه وچه کې د پولیسو باقاعده اداره هغه وخت رامنځته شوې وه چې کله د اتلسمې پیړۍ په منځ کې خلکو د واکمن فرنګي پر ضد بغاوت کړی و.
1857 کے بغاوت کرو دے انڈین خلق را پاسی دلیو انگریزانو خلاف نو ای بیا یو پولیس کو جوڑ کو خپل ملک کے دیر خب سسٹمو پولیس او دل تک یہ دیر سخت قانونوں نے دسے جوڑ کو جیا محکومے کو ٹول خلق و آغا پولیس چو آغا پیپل فرینڈلی پولیس ناو بیا دا چلی دو چلی دو بیا ڈیر ریفارم تیر ریفارم کمیشن سو شو وہی سمت جوڑ نہ شو ولی ولی جی بیسک شے خراب یو خدا ہو جی دغه نہ پس پاکستان جوڑی دو نہ پس دا کرے چہ دز مکے مکے دا مہاجرانو تا ڈسٹریبیوشن شروع شو ہے کہ کرپشن شروع شو دے صاحب آ کرپشن چے دے نو زیاتی دو پولیس کے دو نہ زیاد شو چاو سا پورے نہ کنٹرول کی گی لگیا دے.
اوس پښتنه دا ده چې د پولیسو اداري جوړښت څنګه وي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون خان جوګیزی له صوبې طرزلی کچی د پولیسو د اداري جوړښت په اړه وایي.
د دې په صوبې کې خو انسپکټر جنرال پولیس نو هغه مشر په کنټرول کې د آی جی مشر بیا دا پس رینجز دي. رینجز کې مختلف رینجز کې مختلف ڈسٹرکٹونه نو په رینج کې بیا ڈی آی جی انچارج دي. اغلان بیا ڈسٹرکٹ راجی یو رینج کے تھری ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ
ملک نوید وائی پیو ضلع کی دا پولیسو دا اداری جوڑشت لج او ڈیر دا ہغی ضلع پا آبادی پوری ہم تھڑا دے
دا بیا ڈسٹرکٹ کے ایس پی مشر بھی پولیس رینج سڑے بھی اور دا پولیس آرڈر 2001 مطابق اگے تنصب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اگے سر بیا یو ایڈیشنل ایس پی بھی اور بیا ڈی ایس پی بھی اور سر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی بیا ڈی ایس پی دا مختلف سب ڈویژن انچارج ہوئی کتنے سب ڈویژن بھی نہ تھے ڈی ایس پیز بھائی اور دو بھی نہ دو ڈی ایس پیز بھائی بیا ڈی ایس پی اسلام دے تانی بھی جب دو بھی جب تری بھی جب سلور بھی سخت تانی بھی نو بیا دو اور طور کئی کہ پاپولیشن زیادہ بھی یا کرائم زیادہ بھی اور بیا ڈی ایس پی اسلام دے ایس ایچ اوز بھی ایس ایچ او انچارج بھی تانے اور لان دے بیا سٹاف بھی اگے بیا دا لا اینڈ آرڈر میٹنگ کئی پیٹ چلے گا کشتنوں مشتنوں کئی انویسٹیگیشنز کئی رجسٹریشن آف کیسز کئی.
ملک نوی دوائی پولیس هغه ځواک دی چې نیغ پنیغه یا لټولنی او لسره تعلق دی.
دیوخه چې گشتونه کوي چې جرم ونش او بیا لا اینڈ آرڈر کنٹرول کول چې خلک پروا مالو کوي یا رائټینګ کوي نو هغه پس کول قانون مطابق اړین خراب کاروائی کول نو یو خد دې دا غږه او یو دا چې خلکو ته څه چاته تکلیف وي هغه تکلیف حل کول. او دویم دې د تفتیش هغه برانچ اوس بل کړی دی او هایرارکی کې سر هلته ډسټرکټ کې ریسپلس پی وي خو هغه پر شدي د آی جی ایډیسټایج ریسټیشن لاندې هم راځي نو هغه باندې ډبل چیک د ای پی او هم چیک کوي او په دې سی پی او طرف نه ایډیشنل آی جی انویسټیګیشن چیک هم کوي نو هغه انویسټیګیشن د هغوی کوي بیا هغې کې سپیشل برانچ وي هغه انټیلیجنس ورکوي ورته لا اینډ آرډر باره کې کہ بھائی سبا سے بلوا کی لگا تھا جب تک خلق روزی لگا دی سے چل سک گئی مزدوروں نے جلوس دے یا اسٹوڈنٹانوں دے یا وکیلان دے چاہے تو پر بیا ڈسٹرکٹ پولیس تیار
پولیس د یو پیشي په اړه پلټنی له هغه ورسته پیلوي چې کله د هغه پیشي په اړه د معلوماتو لپاره لومړی ریپورت یا اف آی آر درج سي. همایون جوګیزای وای اف آی آر داسې څه نه دي چې خامخا دی پکې له وکیلانو سره خبرې وسی.
اف آی آر چې هر څوک کولای شي مثال ورکوم چې یو جنگ دی په جنگ کې خدای نه خواسته څوک مړ شي نو دا هغه خپلوان هم راتلی شي اف آی آر کاټولی شي چې په سړک باندې سړی تیریږي چې هغه په سترګو لیدلی هغه تلی شي اف آی آر کاټولی شي نو اف آی آر چې دی هغه هر څوک کاټولی شي دا هغه ملزم ملزمان خلاف کاټیږي نو دا خو هر څوک کولی شي مطلب خاص کر کې دی چې کم سړی خوش وي کم سړی په تکلیف کې هغه اف آی آر کاټي بیکاز هغه خپل ویټنس می چشم دید گواهم دی اور نور هغه بیا ښه شسته طریقے ایکسپلین ولی شي.
ملک نوید وای په یو پیښه کې د پلټنو او انصاف ترلاسه کولو لپاره تر هر څه مهم ګام د اف آی آر درجول دي.
کله پورې اف آی آر درج شوی نه وي نو هغه پورې د قانون په یچ د هغه چکر کې ناراضي انویسٹیگیشن شروع کی دے نہیں کل پورے ایف آئی آر میں بھی شروع ہے اور ایف آئی آر رجسٹریشن بے انتہا ضروری ہے بغیر قانون سٹارٹ کی کی نا دا انویسٹیگیشن پروسیس جو دے آج شروع کی دے نہیں کل پورے ایف آئی آر میں بھی درج شروع ہے خود زبانی جمع خرچ ہو نن بھی سبا بہر شو کہ دیوزت درج شن اگے باندے بیا کاروائی ضروری ہو دے کہ سسٹم دس دے کہ چیک کی کہ بھائی دے ایف آئی آر سو شو اینول رپورٹ کوارٹرلی رپورٹ دے کہ قبول اگا شو نہ راضی کہ اگا خیر سا ادا پورے دا کیس لاڑو سو شو نو اگا دیر زیاد ضروری دے ایف آئی آر.
همایون خان جوګیزای وای د قانون له نظره د هر جرم په اړه باید اړوند سرکاري ادارو ته خبر ورکړل سي.
ایف آئی آر مطلب دا غدی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ چې اول رپورٹ ہو رہا ہے. ایف آئی آر ډیر ضروری دی هر کیس کې کہ مرڈر کیس ہی کہ دغلا کیس ہی کہ جنگ کیس ہی کہ ایکسیڈنٹ ہی پتا کہ بے ایف آئی آر ضروری دی چکار سی بے ایف آئی آر مخت تفتیش کیجی پولیس پہ اگر میں بے تفتیش کیجی پاکی کی گوان ہو دارا غواری چی ارشی چی دی مخت دیم سی نو کہ ایف آئی آر نہیں بے اگر تفتیش نامکمل ہے دی لہذا ایف آئی آر دیر ضروری دی.
په پاکستان کې داسې هم کیږي چې کله یو جرم وسی نو متاثره کورنۍ د خاصو ککړو کسانو پر ځای یا د هغوی ترڅنګ د ملزم د کورنۍ او ټبر نور خلک هم په ایف آی آر کې شامل کړي. ملک نوید وای په کار د چې خلک د قبایلیت پر ځای د قانون لار خپل کړي او په خپل د بدل اخیستو پر ځای تورن کسان پولیسو او عدالت ته وروپیژني او هغوی ته پرېږدي.
دلتا مسئلہ دا دے چی مونگا ہو یا سوسائٹی تیرا چی بہن دے دا چی دلتا کلچر دا سکتے چی خلق فردوں کا مڑے ہو چی خاص کر کے پی کے فردوں کا مڑے چی پچھتا یا سڑے مڑ شی یا دے دا ہو چی نو خلق دا گئی چی غلط خلق چارج کی چی تول خاندان ورد تکیب کے واجم اور چی چا کرے ہوئی اگر نہ چارج کی یا اس کا غیر اخبال بدل ہوا ہے تو دا دیر کومن دے دو پولیس کا دیر اگران شی یہ کنویٹ شاں بولے جا سڑے چا کرے ہوئی آپ چارج کرے ہوئی اور بے گناہ خلق کو باندھے ہوئی سنت تکی.
ہمائن جو گزائی وائی په ایف آی آر کې د اصل ملزمانو پر ځای نور کسان شاملول نه یوازې د قانون له نظره غلط کار دی بلکې په عدالت کې د مقدمې د کمزوري او بې باورۍ سبب هم ګرځي.
هغه شی به لیکي په ایف آی آر چې دی د فرسٹ انفارمیشن رپورٹ چې اول اطلاعی رپورٹ دی دا نو په اول اطلاعی رپورٹ کې به سړی هغه شی وکړي چې په سترګو یا کم صحیح پیښه شوې وي هغه به په ایف آی آر کې کاټي. دا نه دي چې د ګډ خبر نوم کې ولیکل کېږي هغه نو هغه بیا کیس خرابېږي سرکز کیس په دغه باندې اکثر کمزوري شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د پخوانیو خاصدارو په څیر په بلوچستان کې لیوي ځواک اوس هم موجود دی. د هغوی کار او ذمہواری څه ده؟ همایون جوګیزی په دې اړه وایي.
په بلوچستان کې مطلب لیویز یو فیڈرل لیویز یو پروونشل لیویز و فیڈرل لیویز چې وو هغه تنخواه به د اسلام آباد ملاویدل بیا پروونشل لیویز چې د صوبو څخه تنخواه ملاویدل نو اوس څوک څوک په بلوچستان کې هم ډېرې علاقې چې د بی ایریا د پولیس سي بی ایریا د لیویز سي نو اوس ایکسټینشن د څو کال څخه ایکسټینشن شروع شوی دی چې ګرب کنورټ کیږي په ایریا نو اوس ډېر د هغه بیا لیویز چې دی هغه بیا په پولیس کې ابزرو شي په هغه کې ګاډي کې د پولیس کې نو بیا اوس سلونی ام ګریجولی دا اوس غټي د پولیس ایریا غټي د ایریا چې د پولیس غړي غټي لیویز به دي ختمېږي فیډرل لیویز یې اوس مطلب ختمېدنه شروع کړې دي
له نموړي مې پوښتل چې د ای ایریا او بی ایریا معنی څه ده هغه یې فرق داسې بیان کړ
ای ایریا چې د پولیس ایریا ده چې پولیس کنټرولینګ یې او بی ایریا چې د ډیپټی کمشنر دی علاقې غا د هغه کنټرولي د هغه سره لیویز نو ای ایریا چې د پولیس په د پولیس ایریا ده بی ایریا چې د هغه د لیویز ایریا ده نو ان لا ان اورډر د هلته د لیویز سره ده او په ای ایریا کې لا ان اورډر د پولیس سره ده
په بلوچستان کې د قانون عملی کولو لپاره ټاکل شوی ای ایریا شاري سیمه او بی ایریا کلیوالي سیمه ګڼل کیږي چې کله په یو ضلع کې حالات تر قابو کولو وځي نو بیا له پولیسو سره بل قانوني لار څه ده ملک نوید په دې اړه وایي
بیسیک ریسپانسیبلټی خو د پولیس دا خو که فرض وکړي چې نفری کمه ده نو بیا ڈی پی او یا ڈپٹی کمشنر ریکویسٹ کوي چې حکومت ته چې موږ ته فرنٹیئر کانسٹیبلری راتله نو هغه فرنٹیئر کانسٹیبلری راشي ایف سی چې ورته وایي هغه امداد وکړي پنجاب کې رینجرز راشي سندھ کے رینجرز راج بلوچستان کے فرنٹیئر کور راج مگر سے دا مختلف ادارے دا راشی ہوا پولیس لان دے کار گئی پولیس اور توجہ ہوئی دلتا اترے گیا دلتا سکتا کا بندی ہو گئے پولیس اور سرے بھی بیا درم سٹیج ہوئی چی حالات کتا سے گھنی ایس پی اور ڈی سی چی بھائی دلتا منتا پکار دی چی فوج تا ریکویسٹ ہو کنو بیا حکومت تا ہوئی اگر بیا فوج تا ریکویسٹ ہو کی فوج راشی
دو ویل چې د پاوز دراتک هم دوه قانوني لارې دي چې د هغله مخي پاوز یوې سمته د قانون عملی کولو لپاره تلای شي
فوج چې راځي هغه دوه طریقو سره راځي یو راځي ان ایډ اف سیول پاور چې راشي او چې څنګه سیول اتورټیز ورته وي هغه مطابق هغه کاروایی کوي او یو بیا وی سیکشن 245 کنسټیټیوشن باندې راځي اج راشي نو فل فوج ته کول کی حالات خدا مکہ ڈر جات خراب ہوئی فوج ٹوٹلی ٹیک اوور کی ہو گیا پولیس لاندے کار تھی فوج لاندے کار تھی ڈفرنٹ ماڈل لا اینڈ آرڈر کنٹرول کا والا
زیادہ تر وقت د سخت احتجاجونو پر مهال پولیس د مظاهره چانو یا بلواګرو پر ضد له طاقت هم کار اخلي له ملک نوید څخه مې وپوښتل چې پولیس د خلکو منتشر کولو لپاره کومې قانوني لارې لري
دا اول چې دا ڈی سی میجسٹریٹ وو نو رنگ کرو دا لا اینڈ آرڈر میجسٹریٹ آنو دا 2001 پورې نو هغه میجسٹریٹ چې بہو هغه بہو کتو چې بھائی فرض وکړه 144 نافذ وي په یو ضلع کې چھٹی کے الپ جمیس چوبا سے سلور نزیاد پینزو نزیاد کسان یو دیکھ دم جرم دے نو کہا ہوشی نو آب میجسٹریٹ وارڈر ورکو چی داسو ڈسچارج کے نوی باندے بھائی اول گیس پہ اور زورو کہ گیس نہ بدت تو بیا بھائی لاٹھی چارج کو میں کہ لاٹھی چارج ہم نے کی دونوں بیا بھائی فائرنگ ٹرم آرڈر میجسٹریٹ ورک کا والا اشتہارات بیا 2001 ایکٹ لاندے پولیس تلاو نو اس چدے پولیس موادے والے لا اینڈ آرڈر میجسٹریٹ ختم سو اس جوڈیشیری لاندے تھی میجسٹریٹ آن ٹول نو دا اس دا پولیس اختیار دے کہ پولیس گوری چی بھائی لا قانون وائلیٹ شوئے دے تو پولیس تو مغا کار کرو اسی کم چی میجسٹریٹ کار کرو چی نو دا دا پولیس سے آو اس ڈائریکٹ ذمہ واری شوا
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د پولیسو او د هغوی د قانوني ذمہواریو او اختیاراتو په اړه د قانون پوهانو خبرې واورېدې په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې ورته موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخت ز بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چیاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
دو میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio